کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا پښتو ساته خبرونه زفرې با ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع د ننګرهار پرونی پیښې په اړه ده چې په یو جماعت کې د برید له کبله هلته تر شپېتو ډېر کسان ووژل سول. پر دې پیښې د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا غبرګون لرو او مرکې هم ورباندې اورېدلی سي. دا به هم واوري چې په لوګر کې د سولې ولسي حرکت هغه غړي چې طالبانو لازم سره بیولې و بیرته خوشي سوي دي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه امید ظهیر مل وړاندې کوي.
نوړې هم د مهمو خبرونو سرټکی د ننګرهار ولایت په هسکې مینه ولسوالۍ کې لښوي 14 وروسته د افغانستان د علماو سرتاسري شورا ویلي په جمعات کې 14 د اسلامي اصولو خلاف او د نزغم موارده. په لوګر کې د طالبانو لخوا د سولې ولسی خوځښت شپږ تنه نیول شوی کسان بیرته خوشي شوي دي او له هیواده د باندې به واوري چې د امریکا د ډیموکرات ګوند غړي هیلری کلینټن ویلي د امریکا راتلونکو ولسمشر ټاکنو کې د دې ګوند نومان تولسی ګابرد د روسیې د خوښې وړ شخص دی. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت په هسکه مینه ولسوالۍ کې د یو جماعت د نشوي چاودنې پراخ غبرګونونه راپورته کړي. په دې پیښه کې چې د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه نږدې 2 شپېته تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا پیښه په کور دننه او له افغانستان د باندې په سختو ټکو غندل شوې ده. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا ویلي د ننګرهار د هسکه مینه ولسوالۍ په یو جماعت کې چاودنه د اسلامي اصولو خلاف او د نزغم وړ ده. همهاله د هیواد د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم دا پیښه غندي او د عاملینو د نیول کېدو غوښتنه کوي. ملګرو ملتونو، د بخښنې نړیوال سازمان، ناټو او د امریکا په ګډون ګڼ شمېر هیوادونو دا پیښه جنایت بلل او د عاملینو د مجازات غوښتنه کړې ده. په لوګر کې د طالبانو لخوا د سولې ولسی خوځښت شپږ تنه نیول شوي کسان بیرته خوشي شول. د دې ډلې د ولسی اړیکو مسؤول پاجا خان مولادات ازادي راډیو ته وویل طالبان د دوی ملګري نږدې او ساعته له ځان سره بیولي وو او وروسته یې بیرته پریښودل. ښاغلی مولادات وایي دوی نه پوهیږي چې طالبان په غونډو کې له ګډون وروسته ولې ملګري له ځان سره وړي، خو دوی وایي د دې په اړه د خپلو مشرانو اجازه اخلي.
او ساعت د زمون ملګری درول او چاغه د لوګر ولایت کوتله د شهر په نوم وسیمه د یو کیمپ دی غیټیم ته تلل لته غوند د لوګر لاري نه غلوته د طالبان را ګرځول او شاوخوا او ساعت ور سره ول سیکشن ول او چې دوی خپل مشران سم معلومات اخ دوی اجازه ورکړي غیټیم ته کنه.
د پاجا خان مولادات او د سولې ولسی خوځښت د ملګرو د نیول کېدو د بشپړ جزئیات په اړه مرکه به وروسته درته خبرې شي، خو بلور طبيعت د سولې په چارو کې د دولت وزارت د دې عمل په خبرګون کې ازادي رادیو ته ویلي د سولې د غک پر وړاندې دا ډول تاوتریخواله د زغملو نه دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پکتیکا کې نامعلومه وسلوالو د پکتیکا د اورګون ولسوالۍ د ابتدایي محکمې رئیس وژل. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي قاضي لاهور تیر مازدیګر د پکتیا په احمد آبا ولسوالۍ کې د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو وژل شوی. د دې ولایت د والي ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته پیښه تایید کړه. وایي د امنیتي ځواکونو لخوا د نوموړي د وژنې په قضیه کې د ښکېلو کسانو د موندلو هڅې روانې دي. د وژل شوي قاضي مشر زوی عبدالولي تدبیر ازادي راډیو ته وویل پلار یې هغه مهال چې له کوره دندې ته پر لار و په لاره کې د نامعلومه کسانو لخوا په نښه شوی دی. نوموړی له امنیتي ځواکونو غواړي چې د پلار د وژنې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. تر اوسه د قاضي لاهور د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی. افغان امنیتي چارواکي وایي هلمند ولایت کې د هوایي عملیات په پایله کې د یو شمېر قومندانانو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژلي دي. د 215 میوان قولي اردو د عامه اړیکو مسؤول نصیب ګل ځاځي ازادي راډیو ته وویل د عملیات د هلمند ولایت په مرجع او نهر سراج ولسوالۍ کې شوې دي. ښاغلي ځاځي په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفات په اړه څه ونه ویل. د حکومت مخالف وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او له هیواده د باندې دا چې د امریکا د ډیموکرات ګوند غړي هیلری کلینټن وایي د امریکا راتلونکو ولسمشر ټاکنو کې د دې ګوند نومان تولسی ګابرد د روسیې د خوښې وړ شخص دی. د امریکا متحده ایالاتو د ډیموکرات ګوند غړي هیلری کلینټن چې د 2014 میلادي کال کې ولسمشر ډونالد ټرمپ ته ټاکنې وبایلو دی وایي د امریکا راتلونکو ولسمشر ټاکنو کې د دې ګوند نومان تولسی ګابرد د روسیې د خوښې وړ دی. میرمن کلینټن همدا ډول په 2014 میلادي کال کې د زرغون ګوند نومان جلستین د روسیې پانګه بللی. ده. اغلی کلینټن دا څرګندونی د اکتوبر 14 نیټه د پودکاسټ کمپاین ایچ کیو خبرونه سره کړې دي. اخوازنی کارپوهان وایي د یو بل دریم ګړي ګوند لخوا د یو شمیر رایو ګټل بمرسته وکړي چې ډونالد ټرمپ د دویم ځل لپاره د امریکا ولسمشر شي. په ورته وخت کې تولسی ګابرټ لیکلي جګړه خوښون کې ملکا او د فساد بیلګه چې ډیموکرات ګوند یې له ډیر وخت راهیسې له بربادۍ سره مخ کړی بل اخره د پردې له شاره ووت. د زرغون ګوند نومان جل سټین چې په 2018 میلادي کال کې ټاکنو کې زیات رای ونه ګټلی خو ځینې شنون کې پرې باور دي چې د ډونالد ټرمپ د بریا سره یې ډیر مرسته کړې ده. او په انساني قاچاق توران نیراقه میسم رازی نن په استرالیا کې محکمې ته حاضر شو. هغه په نیوزیلند کې بندي وو او استرالیا یې ورسپارو لوغتنه کړې وه، خو نن شنبه د اکتوبر په 19 نیټه چې په 2001 میلادي کال کې په اوبو کې د سلګونه کسانو د ډوبېدو قضیه کې د لاس لرلو له کبله په استرالیا کې محکمې ته حاضر شو. دا شخص په انساني قاچاق توران دی. توران میسم رازی نومیږي او د عراق اوسیدونکی دی. هغه دوسیه 13 کال وړاندې پیښې سره اړیکه لري. هغه مهال چې میسم 23 کلن و د 2001 میلادی کال په اکتوبر میاشت کې د سیواکس په نامه یوې کښتۍ کې سلګونه مسافرو ته د انډونیزیا د سوماترا جزیرې څخه د کرسم ایرلند جزیرې ته د استرالیا په لور حرکت ورکړ. دا کښتۍ په نړیوالو اوبو کې ډوبه شوه چې له کبله یې 353 مسافر چې 15 ماشومان او ښځې هم پکې وي اوبو کې ډوب شول. د دوی له منځه یوازې 34 تنه یې وژغورل شول. میسم رازی چې اوس مهال 33 کلن دی او د جمعې په ورځ د نیوزیلند لخوا استرالیا ته وسپارل شو، که چیرې هغه د محکمې لخوا مجرم وپیژندل شي لږ تر لږه به پلس کلندبن محکوم شي. دا خبرونه.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا د ننګرهار په وجومات کې چاودنه په کله کوټکو وغندله. د دې شورا مشر آزادۍ رادیو ته نن وویل
د شریعت یو خلاف عمل دی. دغه سه اعمال هیڅ وجه د وجو توجیه کېدل نه شي.
بلخوا د ننګرهار د والی وینا تاولا خوګرنی وای چې لا هم د جلال آباد او بخښي د هسکی مینی د پرونی چاودنې نویات یا ترنګوال معلوم نه دی او پاړې پلاتینې روانې دي.
لومړنی احتمالي معلومات همدا ښایي چې ښایي دا پیښه د ځانمن کې پرېکړه لامل رامنځته شوې وي. خو دا هم ویل کېږي چې ښایي هلته ماینونه ځای پر ځای شوي وي، خو دا پلټنې وروستۍ کېږي.
تکل سوی ونند میزان یا تل او وشتمه د افغانستان د ولسمشي انتخاباتو لمړنۍ پایلې اعلان سوی وای، خو دا کار نه دی سوی. په دې اړه د کمیسیون دلایل او پرمختګونو په اړه په خبرونه کې ووري. د سولې ولسی حرکت هغه غړي چې نن په لوګر کې د طالبانو له لوري تشتول سوی و بیرته خوش سوی. د دې حرکت د اړیکو مسول باچا خان مولادات ازادي راډیو ته وویل
یوازې فار راګرځولي و چې د خپل مشران څخه اجازه واخلي چې د خلکو سره مشته او اجازه ورکړي چې ورنکو. نو بیا چې کله څه خاصونه تیریږي دا مشران سوای چې د خلکو سره نور اجازه ورکړي غونډه خپل لاندې.
او ورسی باخه کې دوه نیس پروګرامونه هم لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د افغانستان د علماو سرتاسري شورا د ننګرهار په یوه جمعات کې چاودنه په کله کوټکو وغندله. په همدې حال کې د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو اوسیدونکو هم دغه پیښه غندلې او د جګړې لشکې لخوا وی غوښتي چې د ملکي کسانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. تېر ورځ د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په یوه جمعات کې چاودنې 15 کسان ووژل. خطر پردیس نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د علماو سرتاسري شورا وای د ننګرهار د هسکمین ولسوالۍ په یو جمعات کې چاودنه د اسلامي اصول خلاف او د نزغم وړ ده. د دې شورا غړی مولوی شهزاده شاهد د شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې پیښې د عاملونو سزا غوښتنه وکړه.
علماو سرتاسري شورا په کلکو ټکو باندې دغه حادثه غندي او د شریعت یو خلاف عمل دی. دغه سه اعمال هیڅ وجه د وجو توجیه کېدل نه شي او دا زمونږ مسلمان ولس په خلاف باندې یو ناروا عمل دی چې تر سره کیږي.
د جمعې په ورځ د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په یو جمعات کې چاودنه وشوه چې د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا 12 کسه پکې وبژل شول او 6 نور پکې ټپیان شول. په ورته وخت د افغانستان د حج اوقاف وزارت مرستیال امین الدین مظفری ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه پیښه د اسلامي او انساني اصولو خلاف عمل بللې دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم د بریټ غندلې دی. دغه کمیسون وین شکر الله مشکور ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د بریټ یو بشري جنایت او مونږ له حکومت غواړو چې د ملکی کسانو د ژوند د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
واقعا دا د بشريت وړاندې یو جنایت ګڼي، کچیر د خوښ خشوي دا یو جنگي جنایت ګڼي او په حکومت باندې کوي چې دغه پیښو عاملین زر تر زره ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
همحاله د هیواد د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو هم دغه پیښه غندلې او د عاملینو د نیول کېدو غوښتنه یې کړې ده. د کندهار، مزار او پکتیا ولایتونو اوسیدونکو،
زه احمد الله یم، د کندهار شهر اوسیدونکی یم. واقعا د پرون پیښه دردونکې وه، کې دا یو غیر انساني کړنه ده او د اسلامي ارزښتونو نه خلاف عمل دی.
رونیا هستم، باشنده شهر مزار شریف. عملې کې به یک از مسجدای ولایت ننګرهار صورت گرفته، یک عمل وحشیانه است که حتی کفر می کار نمیکنه و ما عمل تقبیه میکنیم.
نوم احمد ویار د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. ټول پکتیا ول په کله کټو غندو او د خکیلو غوړ څخه دا هیله ده چې خپل جنگلو کې د ملکی وګړو تلفات ته باید جدي پاملرنه وکړي.
ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د امریکا سفیر د افغانستان لپاره د غوڅ ملاتړ ماموریت ارګو اجرایي ریاست هم د ننګرهار ولایت په هسکه مینه ولسوالۍ کې دغه رامنځته شوې پیښه غندلې ده. تر دې دمه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلواله ډلې نه دی منلی، خو د طالبانو وین زبیح الله مجاهد په خپل ټویټ کې دا پیښه یو جنایت بللی دی. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د ننګرهار د والی ویاند وایي چې د هسکې مینې د دې پیښې د څرنګوالې په اړه څېړنې لا نه دي بشپړې شوې او دوی پر دې مسله باندې کار کوي چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوې ده. زموږ همکار اجمل تورمان له عطاالله خوګرنی سره مرکه کړې ده او په سر کې یې د دې پیښې په اړه وروستي جزئیات غوښتي دي.
سیدان سیوی دی پدې پیښه کې او تر شپږ درشو شاوخوا ټپیان شوي دي. ټپیانو اکثره وجات د ډاډ وړ دی، دوی اکثره سطحې ټپیان و تر لومړنیو دربارونو اکثره رسول شوي دي. تر اوسه لا هم د پیښې د نویت په اړه روښانه معلومات نه دي شریک شوي. لومړني معلومات چې احتمالي معلومات دي ښایي چې د
څه دي لومړني احتمالي معلومات څه دي خوجانې صاحب؟
لومړني احتمالي معلومات همدا ښایي چې ښایي دا پیښه د درمل کې پرینټر لامل رامنځته شوې وي، خو دا هم ویل کېږله چې ښایي هلته ماینونه ځای پر ځای شوي وي، خو دا پلټنې وروستۍ کېږي. ډېر احتمال همدا شته چې پیښه د پرینټر لامل رامنځته شوې.
بله، کوم کسان چې د سیمې مثلا هلته موجود ول، د غوی له خولې غوی څه وایي چې مثلا څه کېدلی شي؟ د کله کله د سیمې د اوسیدونکو هغه معلومات چې دی هغه هم څه موندنه سره مرسته کوي؟
د پیښي قربانیان اکثره چې ټپیان دي، دوی د معلوماتو پر بنسټ چې 14 شوي دي او دوی نور په ځان دي پوه شوي. ځینې موندنه داسې ښایي هم چې هلته یو څوک راغلی دی، له ځان سره یو بوجي هم لري او هلته دننه تللی دی، په دوی مرکز کې ځانمرګ برید کړی دی. خو دا هغه معلومات دي چې ډېر تحلیل شوي نه دي. کله چې تحلیل شوي به وروسته معلومات مشه.
کله دغه موضوعات د رسنیو سره شریک شي اور باندې بیړنه خروان دي چې زکه په دومره سره په دومره شمیر سره مرګ جوړ چې رامنځته شوی ده، د خلکو لپاره یو پوښتنه ده چې مثلا دا څه ډول
یو وضاحت ورکړل شي چې دا سیمه هغه سیمه ده چې لري پرتا وغرنی سیمه ده. هلته څنګه امنیتي او ملکی منصبین حضور نه لري او په ډېر وخت کې هلته داعش تورستي ډلې په دې سیمو کې فعالیتونه هم درلوده. اوس هم د دوی وړاندې سیمو کې هلته فعالیتونه حضور لري. ټلیفوني سهولتونه هم هلته ډېر زیات موجود نه دي. له همدې امله په ځینې موندنو کې موږ ډېر زر نه بریالي کېږو. جسدونه ویستل شوي، نن موږ تخنیکي او بل ټیم هلته په کار اخته دی ترڅو معلومه شي چې
یعنی ستاسو خبرونه داسې ښکاري ښاغلی خوګنی چې ګوندي دغه عمله د داعش ډلې کار وسی. بلې،
تروسه پر روخانه دا مخالفین تروسان دا موضوع شریک وی تروسی فيه خدا ولی پاغه سیمو کې اکثر دایش تروسی پالیت دي
bale wo rustay pokhtana ham khagle kho gane gada che da sira purna ham rakal shwi che mumkin zani kasan da la ham da jumat ke da khawr landi wi ya da priwati chat landi wi aya sas
o da se tashwish bilkul nas ta da shwi da fana zmagam ne ti zo kuno wasait ata lek da wali wo khalq kam kari kade zarur che mukhalq kam radali wo rupai kim tlale wo جسدونه او ټپن ټول خاورلاند بند پاتې و دارا وستم شوی دي داسې کوم تشویش نشته یوازې د نویت په اړه چونه هلته سیمه جومات نه لیدلې دی په بشپړ ډول چې پرې وتل دی او په ډېر اسانه باندې نویت نه معلومېږي نو دا لږ ستونزه شته دي نور کومه ستونزه نه لرو
د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیرنی وو
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له ود ماشام تر وبجو پر منځنۍ صفه د ولس اشپرنوي او د اف ام پر سال شهر 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي او د لسی او کچيري د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي چې د ازادي رادیو ویب سټ ته هم لار سي او زموږ خبرونه واوري په ژوندۍ بڼه واوري او یا تکرار او هم راپورونه او تحلیلونه او خبرونه لوستلای شي په تمه د ازادي رادیو ډاٹ کام وسې مبل مسلې ته ورځو لکه څنګه چې نن د ورځې په وجدو کې تاسو راپورونه واوریدل چې وسوالو طالبانو په لوګر ولایت کې د سولې د ولسی حرکت غړي لزان سره بيولې وخوس د سولې د ولسی حرکت مسولین وایي چې دغه کسان بیرته راخوشي سوي دي د خوځښت وایي طالبان د دوی په غونډو کې ګډون هم کوي خو ورسته یې بیا لزان سره وړي او ورته وایي چې د دوی په اړه د خپل مشرانو نظر اخلي او ساتونه او ان اورځي دان سره ساتي پام دې زما همکار امید زهیر مل د سوری د ولسی حرکت اړیکو مسول پاچا خان مولادا سره مرکه کړی چې په ګډه به سره وورو
سره ولاته چې موږ ته پرونو کوو الته د سیم سره ډیر بلد نه یو کڅن طالبانو په ډیر رسمي ډول دانه درته چې موږ ته مرزي خو دوی عیار نه چې موږ غوښتنې تورزو نو بیا په داسې پیښ سره مخ سره کنن چې لوګر کې اوسه داسې مخه پر انتخابات موږ پکتیکات ته لولو چې د زرمت له سالې کې طالبان په سیمه کې رانو او بیا طالبان سره مخ شول نو دوی بیا یو ساعت دوه ساعت تر درې ساعت پر ملګری درولي تر څو د خپل مشران څخه اجازه واخلي چې اقدام وکړي نو نن شاوخوا اوه ساعت دوی زمون ملګری درولي او چې هغه د لوګر ولایت څخه وتل د شهر په نوم یو سیمه ده چې کیمپ دی ریټیم ته تلل لري غونډه تللو ده لاري نه تللو ده دا طالبان را ګرځولي او شاوخوا وساتو ور سره ول فیکشنوري او چې دوی خپل مشران سره معلومات واخ چې دوی اجازه ورکړي غوښتنې ته کنه
اوس خدا دوستان خوشی شوی دی اغه سره تاسو خبري وکړي د طالبانو نظریات البته دوی سره خبري مطرح شوی چې سغه وختونه واولي کینه ول شوی او په کوم دلیل باندې سره خبري هغه سره د حکومت مخالف وسلوالو طالبان کې طالبانو کړي او بیرته سو وخت را خوشی شوی
نو اصلا خبره دا ده چې طالبان تر اوسه دا شی ډیر واضح کړی نه دی خپل کسانو ته چې دا خلک په ساتنه باندې پیښی کومه ګټه ورسره وکړي دی واضح دي لپاره راګرځول یو چې د خپل مشرانو څخه اجازه واخی چې د خلکو سره مشته وکړي اجازه ورکړي چې ورنکو نو بیا چې کله څو ساتنه تیریږي دغه مشران ورسوي چې د خلکو سره نور اجازه ورکړي خپل غونډه او خپل لاجین وکړي
وسنن داسې په لوګر ولایت کې مولادات صاحب غونډه وکړه کله چې د دوستان خوشی شو ول هغه غسیمه ته چې ساسې پلان او ولاړی غونډه مو وکړه خلک راټول شو لو کنه غ پلان وزن دی
نه زندېدل نه دی بس چې موږ دغه وخت چې طالبان راځي مر لارجن کو دلته غونډه د لارجن دی غونډه ولارین پات رسیږي چې طالبانو د لارجن پر محل دوه کسان د حرکت د ځان سره یولیو رسچ کل لارجن خلاصیږي د نور ستان ټول چې ورګي حالته بیا تا خو وی چې موږ خپل مشران سره خبري وکړو چې تاسو په دې مشته کې ده چې کله چې خبره کیږي دا ورته وایي چې پریږدي نو غونډه ولارین ورسته مو سره د غوسم جریان لري او مخکې مو سره یعنی خان نه دی جوړشته
مولانا صاحب هر کله چې د حکومت مخالف وسلوالو طالبانو له خوا دا سینول کیږي آیا د کوم ډول تاوتریخوالی هغه که فزیکی وي او یا هم لفظي وي وسره مخامخ کیږي کنه د غبر خورد یا وساته توقيف ستاسي په یو سلاميز ډول باندې پاید رسیږي او سبا تاسو اجازه درکول کیږي چې خپل سفر ته دواب ورکړي یا وګرځي
اول سر کې لږ جديد د خلکو لپاره ذکر نه وي دوی ته د عام خلکو چلند کې کله چې بلش پوسې چې دغه د سوري خلک دي
بیا د طالبانو خپل هغه خلک چې موږ ورسره راګیر یو هغوی ډېر ښه وضعیت کوي، یعنې هغوی ته خوند ورکوي چې حتی زړه یې نه غواړي چې دغه مزاحمت هم وکړي. خو دا چې دوی د خپلو مشرانو په اړه نه پوهېږي چې د هغوی هدایت به څه وي، نو ځکه راوګرځي ومځنډوي.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت مسؤول د اړیکو مسؤول پاچا خان مولا دادو
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
ورځو د افغانستان د انتخاباتو یو موضوع ته لکه څنګه چې په ټولو ته جوته د نن د میزان یا تل او شتمنیټه دا مخکې ټاکل سوی و چې پر دغې نیټې به د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشري انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلانوي. خو نن چې د ورځې تقریبا وروستۍ برخه ته رسېدلې لا هم دا پایلې نه دي اعلان سوي، او د دې کمیسیون چارواکي وایي چې دوی به د ورځې په پای کې په دې اړه دلایل وړاندې کړي چې ولې تر اوسه پرې دغه پایلې نه دي اعلان سوي یا نه سي اعلانولی. که څه هم ظاهرا تخنیکي ستونزې د دې ځنډ لامل ویل کېږي، خو دا چې وروستي جزئیات او پرمختګونه څه دي د کمیسیون غړو په دې اړه څه ویلي دي، زما همکار وصل وسلم د اوسره سره د ټلیفون پر کشه دی. وصل صاحب، خبرونې ته شر اغلی، ستاسو سره د کمیسیون د غړو وروستي جزئیات څه دي چې دوی د دې ځنډ دلیل څه وایي او څه به وکړي؟
ډېر زیاته مننه فریبا جان، تاسو ته اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، ما په کمیسیون کې د کمیسیون له ویندویانو د درن شاله مشر ننګ صاحب او ځینو نورو کسانو سره خبرې اترې وکړې، او همدا پوښتنه ما هغوی څخه وکړه چې نن باید تاسو د ټاکلي مهال ویش له مخې چې د میزان وویشتمه ده پایلې اعلان کړئ. خو هغوی ټولې خبرې احتمالي دي. هغوی وایي کېدای شي نن ماښام مونږ د نتایجو یوه برخه اعلان کو، ځکه درنن شاوي چې موږ نن مازیګر مهال هغه خپل تخنیکی راپور چې موږ چمتو کړی دی هغه د کمیسیون نورو کمیشنرانو ته او رئیس ته وړاندې کوو، او هغوی بیا دغه تخنیکی راپور باندې ناسته کوي. دغه تخنیکی راپور له ارزونې وروسته بیا نن دوی د ورځې په پای کې چې ښایي ماښام شپږ بجې یو بجې وي یو خبری ناسته نیسی، او په خبری ناسته کې د دوی هغه خپل پریکړه اعلانوي دغه تخنیکی راپور پړه او د پایلو پړه. خو د کمیسیون مسؤلینو او د ویندیانو خبره ده چې ښایي دغه پایلې وزنډیږي. خو یو شمېر کسان بیا چې په کمیسیون کې دي، په ځانګړې توګه درلن شاه، ځینې مسؤلین وایي چې ښایي یو برخه نتایج نن اعلان شي لومړنۍ پایلې. بیا هم دا خبره دقیقه نه ده چې نتایج به اعلانېږي که نه، خو د کمیسیون د ویندیانو خبره ده چې ښایي لومړنیو پایلو اعلان پنځه ورځې نور هم وځنډېږي. خو د کاندیدانو د ټاکنیزو ټیمونو څارونکي هم همدغه تمه لري، انتظار لري چې دغه پایلې ژر تر ژره اعلان شي. هغوی هم وایي چې ښایي نن کمیسیون ونه توانېږي چې دغه پایلې اعلان کړي، ښایي دوه درې راتلونکو ورځو کې دغه پایلې اعلان شي. فریبا جانې،
ولې ډېر زیاته مننه کوم وصل وصل. دوستانو، تاسو هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د څرګندونو په اړه واورېدلی چې ټاکل سوی د نن ورځې تر پای پورې به دوی خپله وروستۍ پرېکړه اعلان کړي چې د دې ځنډ دلیل څه دی او څه وخت به اعلانېږي د انتخاباتو لومړنۍ پایلې. په همدې حال کې پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ په اړه دلایل معقول نه دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر وایي چې کمیسیون له لومړي سره د طرزالعمل او مهالویش له نقص سره مخ او دی وایي که دا کار دوام وکړي نو وروستۍ پایلې به هم په خپل وخت اعلان نه سي. د دې بنسټ مشر یوسف رشید سره زما همکار امید زهیر مل مرکه کړې په کډه به وورو.
موږ ته ځنډ د منلو وړ ده، اما د توجیه وړ نه ده کوم دلایل چې کمیسیون وارد کړي چې شفافیت او د هغه نور موضوعات، ځکه چې کمیسیون په پخوا کې هم د شفافیت په اساس باندې دا پلان کړی و او تصمیم جوړ کړی و چې فایل به په ویشتم د میزان اعلانوي، او حتی د 9.6 میلیون لپاره دوی دا ترتیبات نیولي وو.
اوس رشید صاحب، د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ د نهایي یا وروستیو پایلو په اعلان کې هم ځنډ راوستلی شي، یا پر نهایي نتایجو باندې هم د اعلان مسئله البته زما یادونه ده چې په هغه هم اغیز خندلی شي؟
دوه حالات دي. کچته د ټاکنو خپلوا کمیسون ووتونی دي د شکایت کمیسون هغه پریکړه چې دي خصوصا د اتل اصول په توګه کې محلونه له سره وشمیږي چې اوسونو محلونه وي باطل نه کړی دي او په دې د دې ته څنګه د دې دغه کوم تفسیر چې د ولایت کوم به تر سره شي مرکزونه هغه محلونه او صندوقونه چې دې باید وسیړي هغه ډېر شفاف تر سره شي نو په یقین سره لسم چې د لومړی پایلې نن څخه وروسته به شکایتونه به کم وي او دوی به بیا ډېر بوخت او مصروف نه شي او که چېرته دوی دغه مرحله درست مدیریت نه کړي نو خامخا بیا به د لومړی پایلې نن څخه وروسته شکایتونه زیات وي او بیا د دې کار زیات وي حتی کله چې کلکیش کوته وي. رشید
صاحب، اوس یو وکه چې تل پر کمیسونونو باندې کیږي، البته مشخصا یوازې پر ټاکونو کمیسون باندې نه بلکې ټیکنیس شکایتونو کمیسون باندې، همدار چې دوی کله ډیر کله د خپل طرز عمل مطابق عمل نه کوي یا ډیر کله پروسیجرونه چې دوی هغه تر پښو لاندې کیږي او ډیر کله بیا مهالویش هم دوی ورته پام نه کوي، مشکل څه دی؟ ولې نه توانیږي چې هدا اقلن دغه ټولو برخو ته دوی د قدو کې او د سره سم مخته ولاړ شي؟
ځینې حالات دي چې هغه د کمیسیون خو نه تقریبا مخنه تخمین سوي نه دي، بیا دې کله کار کې دغه سیستم سره مخامخ کیږي یا یو تخنیکی نقطه منځ ته کیږي نو نهایتا دغه دې سبب ګرځي چې ځینې توپیری یا متفاوت کړنه او سټی پلان کړی دی دغه مقابل کې تسره شي.
اوس یو نیو کدام د کرای ورکول کې 9 میلیونه او سی هم 4 هم دغه سم مختزي په هماغه وخت باندې چې کمیسون وته وړاندې سکیجول لاله جوړ کړی لکه تاسو وته وړاندې هم یادونه وکړه چې دوی د 9 میلیونه کسان لپاره ترتیبات نیولې او ک 2.5 میلیونه کسان هم وي نو بیا پایلې په دغه وخت باندې اعلان کې دا منطقا دا استدلال سمره په ځای دی چې دا سی کسان کم وي هم ما عمر وخت نیسی او ک ډیر وي هم کس هم دغه وخت نیسی. فکر نه کوي رښتیا هم په دغه برخه کې بیا پر کمیسون باندې دانی وک په زیاده یا په زینو برخه کې ناغېړي کړی ووسی
کوم کاتب باندې خلکو ګډون کړی وو او کوم کاتب باندې پلان ول سوی دا ستان دي مقایسه ول نه دي نو دا کار به زړه زړه بشپړ سوی وي او په تخنیکی لحاظ باندې دا معلومات ټول پروسس سوی وي ولدا چې کمیسون په دې کې به تر هغه مخکې دا نو کړل چې اصلي دلیل دا ده چې دوی مخکې له ټاکنو څخه آزمایشي پړاوونه څنګه همیشه ټینګار کوي چې کمیسون باید دغه ټول تخنیکي پړاو یو تر آزمایښت لاندې ونیسي او سیستم ځان ته کار کړي چې کوم تخنیکي عیب هم نه لري په عین حال کې د طرزالعمل د کلنلارې په اساس باندې کومه ستونزه نه پېښېږي او دغه په اساس باندې د خپل وخت او د زمان هغه مسله هم ډېر ښه مدیریت کړي.
د افغانستان د آزادو او عدالتانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشیدو. ورځو سوداګری برخې ته د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونه وایي چې د بهرنیو چارو او د صنعت او سوداګری وزارتونو د لاجورد او چابهار لارې څخه د ګټه اخیستنې لپاره سوداګرو ته اسانتیاوي نه دي برابرې کړي. دا چې د دوی شکایت او انتقاد څه دی د ناجیه صفی په دې راپور کې پیوړو.
د لاجورد او چابهار بندر لاري د سوداګرۍ پر مهال د لازمو اسانتیاو نشټون او د سوداګري زور کړو ورکړو پر مهال ستونزې د افغان سوداګرو چارې لخن سره مخ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي د افغان سوداګرو له هڅو سره سره لا هم د بهرنیو چارو او د صنعت او سوداګرۍ وزارتونو د غوښتنو تر رسیدنه نه ده کړي. د دې خونی مرستیال محمد یونس مومند آزادی رادیو ته ویل چې د چابهار او لاجورد په لار کې افغان سوداګرو ته د لازمو اسانتیاو نشتون د دوی د سوداګرۍ پر وړاندې لوی خنډونه شمیرل کیږي.
ویزه د ډرایور د لپاره، ویزه د کلینر د لپاره، ویزه د یو ډیر اړینه خبر ده چې وزارت خارجه په دې کې هیڅ خپل کارخانګي نه دی پرکړی. که چېرې کارخانګي نه پرانی کې زموږ موټر نس کولی چې بل مملکت ته لاړ شي. ویزه کې باید مشکلات نه وي. دا د وزارت خارجه کار دی، د وزارت تجارت په همکاري د دې دغه ځن د افغانستان د اقتصاد سره به زه فکر کوم یو ستر جپاوی.
د لاجورد لاریس خاص سوداګری زی راکړی ورکړی ل تیر المریس کال څخه پیل شوی او د افغانستان سوداګری زی توکي د ترکمنستان ل لاریس خا آذربایجان ترکی او ان اروپا ته رسول کیږي چې اوس مهال ډیر ناچیز دي. همدارنګه یو شمیر افغان سوداګر وای د ایران له چابهار بندر څخه هم ګټه خستنه لکه څنګه چې هیله و نه تر سره کیږي. هڅه مو وکړه سو په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو خو له پرلپسې اړیکو سره سره ونه توانیدو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وای اوس مهال د چابهار بندر عباس پاکستان د چین ریل پټلۍ او هوایي دهلیزونو لاري سوداګریزي راکړې ورکړې زیاتې شوې دي. دغه وزارت ویان سمیر رساوی د لاجورد لارسخه یو شمیرستون زیل رشوی او بهرنیو چارو وزارت سره کار روان دی سو د سوداګرو نور ستونزې هم هواری شي.
موږ لا نورو اسانتیاو برابرولو ته ژمن یو. موږ اړوندوی درو او کرنې او مالدارۍ وزارت سره اړیکه کیو سو د یو شمیر هیوادونو سرټیفیکټ ترلاسه کړو. د لاجورد لارسخه د سوداګریزو توکو د انتقال په برخه کې ستونزې موجودې وي، خو له بهرنیو چارو وزارت او خصوصي سکتور سره یو ځای د ستونزو د هواري لپاره کار وشو، خو یو شمیر ستونزې لا هم پر ځای دي او هڅه کوو چې هواري کړو.
تر دې مخکې د متشبثینو علي بورد ویلي چې موټر چلوونکي د لاجوردو په سوداګریزه لار کې د روټ پاس او د ویزې له ستونزو سره مخ دي. افغانستان لا هم په کلنی ډول و میلیارد ډالر واردات لري، په داسې حال کې چې له ټولو هڅو سره سره تیر کال د دغه هیواد د صادراتو کچه 715 میلیونه ډالر ته ورسېده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د 2019 میلادي کال تر وروستیو پورې به د افغانستان د صادراتو کچه 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي او تر 2023 کال پورې به دا اندازه 2 میلیارد ډالرو ته لوړه شي.
هغه په دې سره ورسېدو په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجو ته یو ځل بیا بله امید ظهیر مل څخه د افغانستان او نړۍ مهمو خبرونو سرټکی وو.
د ننګرهار په هسکمینه ولسوالۍ کې د یو جماعت د نن د شوې چاودنې وروسته د افغانستان د علماو سرتاسري شوراوي جماعت کې چاودنه د اسلامي اصولو خلاف او د نزغم وړ ده. د چاودنې په نړیواله کچه هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي. په لوګر کې د وسلوالو طالبانو لخوا د سولې ولسی خوځښت شپږ تنه نیول شوي کسان بیرته خوشې شول. د دې ډلې د ولسی اړیکو مسؤول پاچا خان مولادات ازادي راډیو ته وویل طالبانو د دوی ملګري نږدې و ساعته له ځان سره ساتلي وو او وروسته یې پریښودل. په پکتیا کې نامعلوم وسلوالو د پکتیکا د ورګون ولسوالۍ د ابتدایي محکمې رئیس وژلای. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي قاضي لاهور تیر مازدیګر د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې د نامعلوم وسلوالو لخوا په نخښه شو. او د امریکا متحده ایالاتو د ډیموکرات ګونغړی هیلری کلینټن چې د 2014 میلادي کال کې ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ټاکنې وبایلو دی وایي د امریکا راتونکو ولسمشر ټاکنو کې د دې ګوند نومان تولسی گابارد د روسیې د خوښې وړ شخص دی.
اوس به له رحمت افغان څخه د افغانستان اړوند سپورتي خبرونه وورو.
په افغانستان کې د شپږیزه کرکټ لیگ سیالي د میسینک لوبډلې په تلولۍ سره پای ته ورسېده. د افغانستان د کرکټ دغه ستر لیگ لیدو ته د جمعې په ورځ د هواد له داخله او بهر څخه ګڼ خزینه او نارینه مینوال راغلي وو. د دغه لیگ پایلوبې ته د راشد خان په لوبډل مشرۍ، بندي امیر او د محمد نبی ساحل په لوبډل مشرۍ د میسینک لوبډلې وتلې وې. د شپږیزې لیگ شپږم پړاو سیالۍ له یو کلن ځنډ وروسته د روان کال د اکتوبر میاشتې په 8 نیټه پیل شوې وي. او د افغانستان د آزادو سیالیو د څانګې لوبغاړي عبدالعظیم بدخشي تیره شپه په کابل کې د سی ایل ایف سی سازمان په سیالیو کې خپل تجربه لرونکي ازربایجاني سیال بختیار رزمانو په دویم راوند کې نیک آوټ او لوبه وګټله. بختیار د تیر شپې له سیالیو وړاندې په 4 سیالیو کې ګډون کړی و چې له دې شمېر یې په 3 کې ماته خوړلې وه. عبدالعظیم بدخشي له دې وړاندې په 9 سیالیو کې ګډون کړی و چې یوازې 2 ځله یې ماته لیدلې. د سیالیو د لومړي راوند په لومړیو ساینو کې ازربایجاني ورزشکار 2 ځله حمله وکړې او هڅه یې دا وه چې خپل افغان سیال را مات کړي، خو ښاغلی بدخشي په 2م راوند کې په یو مضبوط سوک سره خپل سیال په ځمکه وویشت. د عبدالعظیم بدخشي سوک دومره پیاوړی و چې سیال یې له نیک آوټ کېدو 2 دقیقې وروسته هم بې هوښه و. له دې سربیره په دغو سیالیو کې بل افغان لوبغاړي اسماعیل حیدري تیمیفی الشینکو په 2 دقیقو او 4 سیانو سره مات کړ.
له رحمت افغان څخه مننه. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا خبرونه او نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. زموږ خبرونه له همدې دامه لري. د خبرونه په دې برخه کې اونیز پروګرامونو ته وخت ورسېدې. دوه اونیز پروګرامونه لرو چې پرله پسې به خبره سي. یو حقیقت څه دی ورپسې د ځوانانو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې څنګه لرو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبری.
حقیقت صدای
د حقیقت صدای د خبرونې درنو اوریدونکو نیک هلی او سلامونه. په دې بحث کې را سره ملما دی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې لمړی مرستیال حاجی محمد یونس مومن. ډیر مننه مومن صاحب چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. که په سر کې درته وایست چې له دغه نوې رهبری سره د سوداګرۍ او پانګونې د خونې چارې به څومره ښه سي ورسره او تجارت به سره څومره وده وکړي؟
زه فکر کوم چې تجارت تیر رهبری هم د پام وړ کارونه کړی وه. موږ غواړو چې هغه پلانونه چې څنګه وکولای شو افغان د سوداګر او حکومت په ډیر سره نږدې وي، چون دوی یو لازم او ملزم دی د بل سره. کچیر سوداګر د حکومت سره همکار نه وي، سرمایه گذار د حکومت او حکومت د سوداګر ته هغه فیصله بستر همواره نه کی چې د سرمایه گذاری وکړي، د تجارت وکړي، نو نسو کولای چې د افغانستان اقتصادي سرخوسر کو. موږ کوشش کوو چې د افغانستان تجارت په خپل لاس افغانستان جوړ کړي.
دا خو ډیره مناسبه خبره ده، ولی په عین حال کې سرمایه گذاری د یو هیواد د پرمختګ لپاره ډیره اساسه ده. د دې په وړاندې ستر مشکلات څه دي؟
اول زموږ لپاره سیاسي ثبات ډیر مهم دی. موږ غواړو چې افغانستان یو باثبات اداره ولري، څو دغه باثبات ادارې څخه کولای شو چې بیا خپل کارونه په ډېر ښه صورت سره پرمخ کړو. دوام امنیت چې د دې دوه چیلنجو سره موږ مخامخ یو، نو زموږ ارزو دغه د اول خوښته چې زموږ سیاسي ثبات، موږ باید یو باثبات او ملي حکومت ولرو. کلی د ټولو کارو لپاره کلی چې دغه امنیت دی. که چیرې امنیت وي، موږ کولای شو خارجي سرمایه گذار دعوت کړو، خارجي سرمایه گذاری وکړو. یوازې به د کابل مخص نه چې موږ خامخا هلته یو افغانستان باید ډیر فعال تجارت ولري، چې تجارت هم د خلکو پرونه کې د خلکو د بیکاری په منځ وړي. او دوهم چې دی، موږ څنګه کولای شو چې یو تقویتي صنعت ویول، په دې معنی تقویتي صنعت ولري چې باید هغه کامل سپورت د دولت ورسره وي. او صنعتکاران زموږ صنعت تقریبا نوپادي نس کولای چې موږ د همسایګانو سره یو رقابت ته ورسیږو. او دریم چې موږ غواړو چې یو ښه میکانیزه زراعت ولرو. او څلورم، موږ څنګه کولای شو د زیربنا پروژې لکه برخه
مومن صاحب محترم، دغه ټول تاسو ویل دا خو ډېرې ښه دي، خو دا په څه وخت کې کېدی سي؟ څه مشکلات دي؟ همدا یوازې امنیت که نور څه مشکلات په حکومت کې هم شته؟
زه فکر کوم چې حکومتي مشکلات چې د تیرو څو کالو را پدې خوا د افغانستان د سوداګرۍ خونه د سوداګرۍ د عالي شورا غړی ده. که چیرې کوم په هر اداره کې مشکل پیدا کېږي، موږ غواړو چې خپل مشکلات مستقیم در رئیس جمهور پورې حتی فوته کې یا په دوه هفتو کې خامخا ده او ورسو. ولې دا چې لاندې ادارې کار نه کوي، دا خو نو بیا یو تعقیب غواړي چې سړی باید تعقیب کړي. نو زموږ ارزو دغه ده چې موږ دې ته ژمن خلک، یو سوداګر دې ته ژمن دي، دغه سوداګر چې د لیسته په افغانستان کې دې ته ژمن خلک دي چې څنګه وکولای شو چې د افغانستان دغه تجارت چې افغانستان باید په یو ترانزیتي هیواد باندې بدل سي، لکه څنګه چې جمهور رئیس وایي. موږ د دې لپاره هم کوشش کوو.
موږ د لاجورد لار لرو، د تجارت په برخه کې پرانستل سوی ده. موږ د چابهار لار لرو چې د غلارې موږ کولای شو ډېر ښه تجارت ولرو. ولې د موږ د معلوماتو له مخې په دغو لارو کې هغه سوداګري لکه څنګه چې لازمه ده نه کېږي؟ دغه راته وایست چې مشکل په څه کې دی، ځکه تاسو سوداګري یاست. کوم معلومات لرئ؟
زه فکر کوم چې د سوداګري د دغه ترانزیتي قراردادونو، مثلا زه تاته خبر کوم، دلته د افغانستان یو لپاره ویزه د ډرایور د لپاره ویزه، دغه د کلینر د لپاره ویزه، دا یو ډیر اړینه خبره ده چې په دې کې وزارت خارجه، زه وقته خبرته کوم چې وزارت خارجه په دې کې هیڅ خپل کارخانګي نه دی پر کړی. تاسو ته کچې کارخانګي نه پرانی کې زموږ موټر نس کولی چې بل مملکت لاړ شي. دغه مملکت صبر مملکت دی، اوس یو ډیر اسري سیستم جوړ دی په دنیا کې. تنه موږ دغه سیستم څخه نه محروم چې زموږ موټر موږ څنګه کولای شي دغه ځای تولاري در اروپا پرې موږ خپل موټر هم وکتلی سو، اما ووینو او هم هغه ته په ویزه کې باید مشکلات نه وي. دا د وزارت خارجه کار دی، د وزارت تجارت په همکاري چې موږ په دې کې منظم پیشنهادونه ورکړي چې په دې کې باید دوی پر همکاري وکړي. یعنی د دې دغه ځنډ به وکولی سي چې د افغانستان د اقتصاد سره به زه فکر کوم یو ستر جپاوي چې کچیر دا کار ونه سي، او یعنی لارې هموارې دي.
دا مشکلات تاسو وبخې دولتي چارواکو ته تاسو یادونه وکړه د پتیر وزارت خارجه ته دا مشکلات رسولي؟
وزارت خارجه ته ټول چارواکو ته هر اوس تاسو زموږ ژغونه اوري د ټلویزیون د لارې د رادیو د لارې موږ دې ته ژغونه ورسو. ولی یقینا درته وایم چې بعض وزارت خانی دومره سیاسی سی دی چې حتی د تجارانو کار ته خلاص نه دی. اوس یو نوی معینیت پرانیستل سوی دی د اقتصادي معینیت پر چې هغه هم څو کاله د یو شپږ میاشتې یو میاشت یو کال څوک نه پوښکي کوس یو نوی څوک ورته راغل دی. دا به د هغه څخه زموږ توقع وي چې هغه به په دې باره کې څه همکاري وکړي. څنګه چې زموږ د رهبرۍ سره یې خبرې کړې وې، زه نه هم په هغه مجلس کې ورته ویلو چې زه په دې کې باره کې همکاري ته حاضر یم. ولې تجار حاضر دی؟ زه په وقت سره چې د وحدت ملي د حکومت دواړه مشران د دې تجارانو سپورټ کوي، ولې پښته برخه کې کارونه په حدی مشکل کېږي چې سړی د کار بازار کې
مومن صاحب د چابهار لاري راکړه ورکړه څنګه او سی بیلانس د یا هغه توازن د صادرات او د واردات ترمنځ نسته؟ څه باید وسی چې د موږ صادرات زیات شي؟
زه فکر کوم چې په وقت داسې خبر دي، داسې مملکتونه سته تقریبا چې موږ 800 میلیونه دغه خواریدات لرو، ولی په مقابل کې موږ هغه 4 میلیونه موږ صادرات لرو. چې موږ څنګه کولای شو چې دوه مملکتو سره خپل یو تجارتي معاهدات موږ باید وسی کنه وي کدا مملکت سم سره دا کنه کې مش کولای چې هغه جنس د مملکت سم سره جټم شي مش کولای چې دریم مملکت انتخاب کو. دا زموږ انتخاب دی، زموږ شان ته تاروپی زموږ هغه مملکت سم سره دغه 500 میلیون ډالر یا د یو مملکت سم 3 میلیون ډالر واردات لرو، ولې زموږ یو موټر پیازل ته نسیتلی یو موټر پیاز چې دی هغه ملک ته هغه بالته ورسیږي تاسو تقریبا د سلدانی کاغذونه غواړي.
نو اصلي مشکل په څه کې دی؟
موږ غواړو چې زموږ د مالیه محترم وزارت باید په دې باره کې د فرغاور څخه کار واخلي، پر دې باندې کار وکړي چې زموږ هغه مملکتونه چې یا موږ ته قاچاق لیږي او موږ ته ډیر واردات لري د هغو سره باید مستقیم خبر وکړي چې ته په مامه دا شریک کې زما پر دغه میوه باندې چې تا ته دروانده پر دې باندې باید ټاکس کم کړي. ولې د 2 میلیارد ګټه دلته په افغانستان کې سته ما پادسته زما د یو غریب بزګر د هر څه چې د دې معنا په باید په نظر کې دا اوس تاسو ګوري قیمتونه په ټیټابیس کې تقریبا زموږ سره چې دی د یو میوه قیمت 40 سنت دی او یو همسایه ملک یې نس په 50 سنت. چې دا یو ظلم دی چې کې د ټولو قوانینو د شولاندې کول د سابټا قانون د اپټا قانون د دا ټول قوانين چې تاسو د شولاندې کړی دي وایي په 50 سنت نیسم.
اوس جناب مومن صاحب، موږ مخکې پاکستان سره ډیر مشکلات درلود د تجارت او سوداګرۍ په برخه کې، اوس تاسو د اپټا او دغه قراردادونو یادونه وکړه، پاکستان سره اوس زموږ سوداګري سره راکړه ورکړه څنګه ده؟ اوس مشکلات وسته؟
زه فکر کوم د پاکستان سره زموږ راکړه ورکړه اوس هم په غولي په دغه اخیر وختو کې د درو څلور ورځو کې چې اوس هم مشکل جوان لري. پاکستان زموږ د انویس هغه نرخ چې د انویس موږ د میوې دی هغه نرخ نه په انګور کې اعتبار وکړ دی نه اوس په انار کې، چې حال دا چې د افغانستان انار چې د زیاتره وخت پاکستان ته ډیر صادرات موږ درلودل، نو په دې کې په دغه نرخو کې موږ اوس په دغه یو کلم کې مشکل ورسره لرو. په کراچي کې کراچي ترانزیت سره ځي باز وخت ایگزامینیشن یا غدي چې کیږي یا هغه دی چې باید یو مال تفتیش کې وی ګوري په دغه مال تفتیش کې مې دی یو پیسات تپچیش کې درې لادر 15% پر تپچیش کې ولې حالت مالونه پټیر پاتې کیږي. بعض خلکو چې مشته د ټیکر اشکار کړی دي چې تپچیش کړی دي هغه مالونه د کارل ودل دي. په دغه باره کې موږ غواړو چې باید توجه وکړي د ترانزیت بیل ملي قانون ته په کتو سره اوس موږ د خپل معاهدات چې موږ سره لرو هغه سره په کتو دي باید
موږ پاکستان نه راځي
زیاتره وخت د دې څخه دغه شان کیږي لکه د ماچ ترټول په بودرو کلمې کې پر هغه باندې موږ او پاکستان یو ګډه سوداګری خونه لرو. هغه ته موږ یو مکتوب ورکړی دی چې هغه تجاران هم د دې څخه تشویش لري، ولی خو کسبه د دې ترانزیت راځي موږ هم بل مثال عمل ورکو کچیر دی زموږ دغه د ډیټابیس نرخ دی نه ورنې چې موږ په آینده کې د دې ډیټابیس لنته کېله د مالټا د هم دی هر شی چې راځي په افغانستان کې ته موږ هم مجبور یو چې په پرغه باندې باید حکومت ته پیشنهاد وکړو وزارت محترم مالیه چې باید د دې نرخ هم ابزوت.
تاسو مخکې د اخازیانو خبر وکړه، په داخل کې غیر قانوني اخازیانی د تجارت د ودی په برخه کې څومره سترخند دی؟
زه فکر کوم چې اخازیانی درغه ځای چې موږ کو تقریبا د یو کال په دې خاصه پر یو لږ ځای کې سوي دی، ولی بیا هم اخازیانسته مخیننی ولکې چې دره وته پوره چې صحیح کنټرول پر لارو باندې د حکومت ونسي اخازیان بوي او اخازیان کیږي، نو لهدازه دغه همدغه مشکل دی. نو څه کولای چې نور په دې جزئیات ته ولاړ شو، جزئیات نور همسته ولې نو څه کولای چې ولاړ شو. نو زموږ د اخازی یا د یو موټر درېدل زه به کړم کوم مش په ترانزیت کې چې څه وشه زموږ د یو موټر د ازبکستان ترانزیت موږ وای چې ته اوس مثلا د بلې خواڅخه چې د ترانزیت کې در بنگلاديش پر دوی میش چلنیس کته د افغانستان د خواڅخه ترانزیت کې د په څلور ورځې کې بنگلاديش تر رسید یا اله 15 ورځې کې. نو دا څه څنګه چې د خو موږ باید هغه ته د خپل لارې د امنیت د سکون د داغه د ډرایور داغه د موټر د حفاظت په اطمینان ورکو نو دغه اطمینان اوس وجود نه لري.
بله ښاغلی مومند، یو بل موضوع هغه چې ډیر کله تجار او سوداګر او پانګوال ورته ګوته نیسي، هغه د ځینو توکو قاچاق دی. په تیر د ایران سره موږ اوږد سرحد لرو، دغه راز له پاکستان سره د په سوداګرۍ باندې سوره بد اغیزه کړي.
زه فکر کوم زموږ اولین موضوع هم چې د سوداګرۍ خونی رهبری ودی ته ژمن دي، موږ غواړو چې دا خو چې موږ ته قاچاق راځي، موږ کوشش کوو چې د قاچاق په مخنیوي کې جدا موږ کوشش وکړو. ټول شانس وي چې افغانستان مصارف تقریبا په تور د مثال د بریج موږ مصارف څونه دي او څونه موږ محصول لرو، دا موږ ته معلوم سوي دي. ول تکاچاک وخت کې موږ د افغانستان خلکو ته ژمن یو، د افغانستان د سوداګری خونه، د افغانستان خلکو ته، د افغانستان تجارت ته ژمن ده چې موږ باید یو ډیر هغه د تجارتي اساس باید مراد کو. هغه څوک چې کاچاک یې هغه په تجارت کې نه دي شامل،
د قاچاق حکم حد کې ده او څوک په لاس لري. جناب مومن صاحب،
زه فکر کوم چې کاچاک په مختلفو ساحو کې ستا او کاچاک بر معلوم دی خپل دی هم یو منظم گروپونه دی، مافیایی گروپونه دی، نو سو کول پدی کی ان شاء الله پدی کی کار کوي دولت،
یعنی چارواکی په کیستا
ولز فکر کوم چې خامه خیا به چارواکی پښکی کنی ولیدا شنو سو ویلې درغو چې یو محاکم یا څوک ونه وای موږ نو سو کولش پدی کی ریسرچ ونه سی او هغه ونه ګوري یا انویسټیګیشن پښکی ونه سی، نو موږ نو سو کولش پدی کی وای چې کم چارواکی پښکی شریک دي.
ډیر مننه جناب مومن صاحب، کور ودان.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع غږیږو چې ولې د یو شمیر ځوانانو ویښته بې وخته سپینېږي.
زه خپل نه پوهېږم چې ویښتان مې ولې سپین شوي. اول دوه تر بیا ورو ډېر شو.
آیا په ځوانۍ کې د ویښتانو سپینېدل د تشویش خبره ده؟
کومه جدي موضوع نه ده، باید اندېښنه ورته ونه سي.
او څه ډول د ویښتانو د سپینېدو مخه نیول کېدای شي؟
تر یو حده پورې کولای شي دوی اکثره د تازه ترکاریو څخه استفاده وکړي، هغه مواد چې بسله ډېر وي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او ضروري معلومات وړاندې کوم.
په افغانستان کې سپین ویښته د ډېر عمر یا د بوډاتوب نښه بلل کېږي، ځکه خو نومیالي شاعر خوشحال خان خټک ویلي که د زړه په محبت شي خوشحال ځوان دی، په دا سپین ویښتو یې خلک زړوي. ویښتان هغه وخت سپینېږي چې عمر نور د پخېدو لور ته ځي، خو اوس له داسې ځوانانو سره هم مخ کېږو چې په ډېر کم عمر یې سر له سپینو ویښتانو ډک وي. له روحي فشارونو ډک او معاصر صنعتي ژوند سبب شوی چې د ډېرو ځوانانو ویښته بې وخته ور سپین کړي. ولس کلن محمد الیاس یو له هغو تنکیو ځوانانو څخه دی چې په سر کې یې سپین ویښتان مخ په ډېرېدو دي.
زه خپله نه پوهېږم چې ویښتان مې ولې سپین شوي. اول دوه تر بیا ورو ډېر شو، نو زه خپله هم ونه ګرځېدلم چې دا ولې سپین شول. نه ډاکټر ته لاړم، نه پوه نه شوم څه علت یو، شامپو د هوا علت و، پوه نه شوم څه علت یو.
په متوسط ډول په 15 کلنۍ کې تور ویښته د سپینوالي په لور مزل پیلوي. لال محمد سلطانی چې په کابل کې د سلمانۍ دکان لري او سروکار یې د ویښتانو له جوړولو سره دی، وایي د بې کیفیته شامپوګانو او تیلو استعمال د ویښتانو په بې وخته سپینولو کې رول لري.
علت سفید شدن مویای از یا ایست که
دا چې د یو شمیر ځوانانو ویښتان سپینېږي، وجه یې دا ده چې دوی داسې شامپو او تیل کاروي چې کیمیاوي مواد لري. په بازار کې اکثره شامپوګانې او تیل معیاري نه دي. اصل شیان ډېر کم افغانستان ته راوړل کېږي. په همدې خاطر ګورو چې په افغانستان کې د ډېرو ځوانانو ویښتان سپین شوي دي. دا دې مخه داسې نیول کېدای شي چې د کیمیاوي موزرو شامپوګانو پر ځای طبیعي او اصل مواد وکاروو، او همدا ډول د هغو تیلو پر ځای چې کیمیاوي مواد لري د شړشمو، زغر او نور طبیعي تیل وکارول شي.
بالام داره.
ویل کېږي هغه کسان چې ډېر تشویش او سټرس لري هم امکان شته چې له وخت مخکې یې ویښتان سپین شي. محمد خالد هغه ځوان دی چې په همدې سبب یې ویښتان سپین شوي.
دا خو ټول کنه د تشویش له امله کېږي. کله سړی تشویش کوي نور د له امله کېږي. او زه خپله مې د مکتب دورې کې سوم، نو ډېر تشویشونه مې کول سه باید پوهنتون ته کامیاب شم، او ډېر داسې نور مسؤلیتونه ول لکه د کور خرچه والا، او ډېر نور شان ولا د قبر سپین شو.
لکه څنګه چې مخکې وویل شول، په افغاني ټولنه کې سپین ویښتان د بوډاتوب نښه بلل کیږي. په همدې خاطر هغه ځوانان چې په سر کې یې سپین ډکې راښکاره شي، که د رشتې په خاطر هم د چا کور ته ورځي، ځینې وخت یې د رشتې غوښتنه په دې خاطر رد کیږي چې د هلک ویښتان سپین شوي او کیدای شي هغه زوړ وي. ځینې ځوانان بیا په دې خاطر چې د بوډاتوب ټاپه پرې ونه لګي، د احسان الله په څیر خپل سپین ویښتان په رنګونو توروي.
سپین سوی مخکې مې ویښتان غټ وو، اوس ویښتان مې کم کړی، هغه نه بعد ویښتان سپین ډېر وکړي. کله چې په عینکې ودرېږم ځان ته وګورم، او ویښتان مې سپینې ځواني ده، نو ځواني کې سړی اسټایل وایي، ویښتان مې سپینې ډېر ورته اندېښمن یم، خو بیا رنګ ورکومه بیرته یې تورومه، دومره نه ښکاري کې چې دا سپین دي.
شل کلن محمد خالد وایي هغه وخت ډیر ځورېږي چې خلک د څو سپینو ویښتو په خاطر د زاړه یا بوډا خطاب ورته وکړي. هغه له خلکو غواړي چې په څو سپینو ویښتانو دی د ځوانانو زړه نه غورځوي.
کله چې یو سړی ما ته راته وایي ویښتان دې سپین شوي، بوډا شوی، تا باندې په ما ډیر بد تاثیر کوي. په ځوان کې داسې حالتونه راځي کنه خپل انسان هغه نه غواړي، هغه قف انسان راځي، نو خلک باید هغه ته ته خطاب نه کړي چې ته بوډا شوی یا سر دې سپین شوی ده. حتی زاړه خلک نه غواړي چې دغه ته دې زوړ سړی یا خطاب وشي، او دغه ته خلک ورته وایي زوړه بوډا، دا خبرې باید ورته ونه کړي. ځوانان ته خو باید بیخي د خبرې ونه سي.
هغه ځوانان چې په آینه کې له خپلو سپینو ویښتو سره مخ کیږي، دې مسلې ته ډیر تشویش کوي. خو د کابل اوسیدونکي سمینه وایي د ویښتانو سپینېدل دومره د تشویش خبره نه ده. نن سبا خو ځینې ځوانان د موټ په خاطر هم خپل تور ویښتان سپینوي چې تنوع او ښکلا پکې راشي.
یو شمېر ځوانان دي چې د خپل ویښتانو سپینېدو ته ډېره اندېښنه کوي، لیکن دا دومره جدي موضوع نه ده، باید دومره اندېښنه ورته ونه سي، ځکه اوس چې موږ ګورو ډېری ځوانان د دې لپاره چې په خپلو ویښتانو کې لږ څه تنوع راولي تور ویښتان سپینوي. او د ویښتانو سپینېدل داسې کومه جدي موضوع نه ده، باید اندېښنه ورته ونه سي، او که ویښتان سپین وي که تور وي یا هم که بیخي نه وي، ژوند ورسره کیږي.
یو شمېر ځوانان چې ویښتان یې له وخت مخکې سپینېږي، خپل سپین ویښتان وباسي او یا یې هم رنګوي. خو فاتح پکتیاوال دا د حل لاره نه بولي. هغه وایي که د یو ځوان څو تاره ویښتان سپینېږي، ښه ده چې په دې اړه له کوم ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه کیدای شي په وجود کې یې روغتیایي ستونزه وي چې د ډاکټر په مشورې سره هغه حل کولی او د نورو ویښتانو د سپینېدو مخه نیولی شي.
نو دا خو چې یا یې وشکې یا یې رنګ کې، دا یې مخنیوی نه ده. نو دی که چیرې رښتیا کوي، نو داسې یا ډاکټر ته یا پوه کس ته ورشي چې پوښتنه یې وکړي چې ولې، هغه به خپله ورته ووایي چې یا دې تا بدن کلسیم کم دی یا ویټامین کم دی. زما خپل ویښته تویدل دي، ویښته تویدلم. کله چې ډاکټر ته ورغلم، ډاکټر راته وویلې وایي د دې مخنیوی نه کیږي، کله چې ته د خپل بدن ویټامین دې بیرته پرسي، نو بیرته د خپل ویښته هم په خپله حالاتو کې رسیږي. نو د هغه له سببه دا ویښته دې تا تویږي. نو دا ویښته چې شکیو، دا خو نادانی ده چې نه کیږي. دا هسې له خپله ځان نه تجربه دی وایي چې ولا دې سره به کم شي، هغه نور زیاتولو سبب هم ګرځي. ښه خبره دغه ده چې ډاکټر ته ورشي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي رادیو څخه اوري. د چوالې په کم عمر کې د یو شمېر ځوانانو ویښتان سپینېږي او څنګه یې مخنیوی کیدی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د کابل پوهنتون د طب پوهنځي له استاد او د جلدی او زهراوي ناروغیو له پروفیسور پوهنوال ډاکټر عبدالغفار همدرد سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولو.
ډاکټر صاحب، یو شمېر ځوانان چې هغوی په تنګۍ ځوانۍ کې دي، ځوانان دي، ډېر بې وخته ویښتان سپینېږي، یعنې عوامل یې څه دي، ولې د یو چا ویښتان په دومره ځوانۍ کې سپین شي؟
یو خو ارثي شکل دی. په ډېرو مواردو کې ارثیت ډېر رول لري، یعنې ځینې خلک داسې وي چې مور او پلار یا هغه نږدې د کورنۍ وګړي دونه مخکې ویښتانو سپینېدل درلودل، ممکن چې دو کې هم دا د ویښتانو سپینېدل مخکې د وخت څخه منځته راشي. ځینې نورې ناروغۍ دي چې موږ هغه د اوټو ایمیون ډیزیز په نامه یادوو، چې اکثرا دا د وجود داخلي حساسیتي ناروغۍ دي. مثلا د مثال به زه تاسو ته یو لنډ مثال درکړم، هغه کسان چې د جاغور تکلیف لري، یعنې یو رقم ته ځینې کم خونیانې دي چې دو په وسیله، یا ځینې کسان چې د پستله د پیس ناروغۍ لري، سپینې لکې ناروغۍ لري، دغو کسانو کې هم امکان د دې شته ده چې د ویښتانو سپینېدل مخکې د وخت څخه منځته راشي. په ځینې خلکو کې چې په دوامداره توګه ځینې ناروغۍ
لري او د هغې له کبله دوی د وجود پروټین ضایع کیږي، خصوصا هغه کسان چې سوی هاضمه لري یا د خپل د بسله د کلمو ځینې ناروغۍ لري. په دغو کسانو کې هم امکان د دې شته دی چې ویښتانو سپینېدل مخکې د وخت څخه منځته راشي. په عین شکل سره ځینې کمبود دي، ځینې ویټامینونه دی، مثلا که چیرته د اوسپنې کمبود په وجود کې موجود وي، د مسو کمبود موجود وي، د زینکو کمبود موجود وي، په دې صورت سره هم امکان لري چې د ویښتانو سپینېدل مخکې د وخت څخه یو شخص کې راپیدا شي. دواګانې هم د ویښتانو د سپینېدو لامل ګرځېدلی شي. ځینې پیسله موضوعي مواد دي چې لکه لوشنونو کریمونه دي چې په ویښتانو باندې استفاده کیږي، لکه یو مثال به لکه ریزورسین وایم، یو رقم الکول دي چې هغه بعض وخت په ویښتانو استفاده کیږي، امکان لري چې د ویښتانو د سپینېدو لامل وګرځي.
دغه ذهني فشار یا سټرس هم سبب کیدی شي چې د یو چا ویښتان دی.
دا موضوع مخکې یادونه کړه، سټرس هم واقعا یو له فاکتورونو څخه دی چې د ویښتانو د سپینېدو لامل ګرځېدلی شي.
د شامپو کارول او دغه مسایل هم پکې مهم دي.
ډېر داسې مواد شته چې بې کیفیته جوړیږي، داسې ډېر شامپوګان شته چې بې کیفیته وي، هغه کیمیاوي مواد ډېر په غیر مناسب شکل سره استفاده شوي. یعنی دا هم د دې لامل ګرځېدلی شي که چیرته څوک داسې بې کیفیته شامپو څخه استفاده وکړي، هغه د ویښتانو په خپل جسم باندې په تاثیر وکړي، د ویښتانو رنګ د تخریب لامل وګرځي، ویښتان سپین کړي، حتی بعض اوقات د ویښتانو د تویدو لامل ګرځېدلی شي. نو په دې هکله بیا زما ښه مشوره همدا ده چې اکثرا ځینې خلک یو خو باید د معیاري شامپوګانو څخه استفاده وشي، او که چیرته ځینې خلک ډېر تشویش په دې هکله لري، نو د خپل د شامپو د استفادې په هکله د یو نږدې جلدي متخصص د پوستکي ډاکټر صاحبانو څخه مشوره وکړي، او یو ستانډرډ او با کیفیت شامپو څخه د استفاده وکړي.
ځینې ځوانان چې وي خپلو سپینو ویښتانو ته ډېر زیات تشویش کوي، ځینې حتی توروي، نو آیا دا د تشویش وړ دي؟
سټرس یا روحي فشار یو له هغه عواملو څخه ده چې د ویښتانو د سپینېدو مخکې د وخت سپینېدو لامل ګرځېدلی شي. بس که داسې کسان وي چې د هغو ویښتان سپین شوي وي، حتی علت هم معلوم نه وي، که چیرته دوی د دغه سپینېدو په هکله فکر کوي، تشویش کوي، په اصطلاح ډېر یو روحي فشار په ځان باندې راولي، دا په خپله یو سبب کېدلی شي چې ممکن په آینده کې هغه نور ویښتان چې تور دي هغه هم لا سپینېدو په راوته ولاړ شي، او د ویښتان سپینېدلی لا هم زیات شي. یعنې زما مشوره همدا ده چې په دې کله باید هیڅ کوم تشویش او کوم پسلا روحي تشویش یو څوک ځان سره ونه لري.
یعنی لسپینو ویښتو سره هم ژوند کیږي،
اتمان ژوند کیږي، د کوم مشکل نشته.
کومې لارې چارې شته دي؟ یعنی داسې لارې چارې چې هغه کېدی شي د ډیرو ویښتانو د سپینېدو مخه ونیسي، یا مثال اصلا دغه مسله رامنځته نشي چې د یو چا ویښتان به وخت سپین شي؟
ځینې وخت موږ مخکې په اسبابو کې یادونه وکړه چې د ځینې مواد کمبودي دی، لکه زینک شو، لکه میس شو، لکه پسلا وسپنه شو، د دغه کمبودي هم د دې لامل ګرځېدلی شي چې پسلا ویښتان سپین شي. پس هغه کسان چې پسلا د ویښتانو د سپینېدو نه یریږي یا تشویش ورته لري، یعنی تر یو حده پورې کولی شي دوی اکثره د تازه ترکاریو نه څخه استفاده وکړي، هغه مواد چې پسلا ډېر ویټامینونه لري دونه استفاده وکړي، د خپل د وسپنه ذخایرو نه استفاده وکړي. په دې شکل سره تر یو حده پورې کېدلی شي د ویښتانو د مخکې د سپینېدو څخه جلوګیری یا مخنیوی وشي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
پر جڑا دل کچھ نہ